د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمې زو موضوعات او رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورسپانو او همدارز مجلو مطالب درورو خبرونه له عبدالحی کاکړاوړو
افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن به پورز د پاکستان په مری شارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبري له لاس راوړنو او هیلو ډکی بللې دي د پاکستان د اقتصاد ادارې نه د خبر پښتونخوا د مدنیت وزیر د غلا په تور نیولې دي د روز بارني چار وزیر وای غواړي چې په ویانا کې د جوړی پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په برخ په تړاو ملګر ملتونو لخوا پر ایران د وصول او وسیب اندزونه دي جرته جره ختم کړي سي او سم د خبرونو تفصيل د اصلي خبر لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبان سره د سیشن به پورز د پاکستان په مری شارګوټ کې سوي مخامخ رسمي خبري له لاس راوړنو او هیلو ډکی بللې دي دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبرالان ټول چې له طالب استاد سره پر څلورو مسلو خبري وکړي او دایې داسې تشریح کړي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي
د افغانستان د بارني چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی پر دې مقول چې د افغان طالبان له کوم استاد سره لیدلی و هغه ته طالب مشرتابه پر ملاتړ تر لاسه دی د زیاته کړه چې په ناسه کې له طالب استاد سره پر دا خبره هم بحث وسو چې د اختر په موقع به دواړه غاړي له تاوتریخوالي لاس اخلي د پاکستان د اقتصاد ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر د غلا په تور نیولې دی د خیبر پښتونخوا د اقتصاد کمیشن یو لوړپوړي چارواکي کرنل سیف الله نن مشالې ټول چې د تریکې انصاف سره تعلق لرونکي ضیاء الله افریدی به ینن د اربونو روپیو په کرپشن کې ونیولې
اجي د باندې دی الزامات پروټیکشن ټو د الیګل ماینینګ چې دا غې د وجنه هیوج لاسز ټو د ګورنمنت فاندمنت اند ترانسفر شهید د غرنګ corruption misappropriation irregularities no che da tur ra yo je ke no billion and million losses to the Pakhtunkhwa government kha
colonel sefla za takra che zawla pridai ba sabal pa adalat ki hazir kri د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي اداره وایي په دې صوبې کې سرشال د ترګری په پیښو کې 80% کمای راغلی دی د دې ادارې په تازه ریپورت کې ویل شوی چې سرشال په لومړنۍ شپه کې مسو کې د ترګری 80% چې پکې دروشت پولیسو پکړون شپږ درش په کسان وژل شوی دی د ریپورت لمخې تیر کال په همدغه مده کې د ترګری 290 پیښې شوی وي ریپورت زیاتوي چې پروان کال کې د مشکوک اورانکار پر ضد شاوخوا 9000 چاپی وال شوی چې پکې په سلګونو مشکوک کسان نیول شوی دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره لیدلې دي وزیر اعظم د چهارشنبه پورز د ناروی په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته ویل چې کچیرې د پاکستان ته د تلو پریکړه وکړي نه د حکومت وې ملاتړ وکړي ملالی یوسفزی ویل نواز شریف پر تویل چې پاکستان د خپل ملک دی ملالی یوسفزی وایي ما نواز شریف ته ویل چې د پاکستاني په هیڅ داز ما فرض دی چې ولاړ سم او خلته د خلکو مرسته وکړم نو موري دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول په زور د انجونو د ودولو موضوع هم خبري اترې وکړي د شنګهای همکاري سازمان د ورځني سرمشري ځنن د روس په اوفار شهر کې پیل شي په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي بلبل الله افغانستان د روان سوي پلاوی مشري افغان ولس مشر اشرف غني کوي پاکستان افغانستان او هند د شنګهای همکاري په سازمان کې څارونکو حیثیت لري د روس د بارني چارو وزیر سرګی لاروف وای ماسکو غاړي په ویانا کې د جوهري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګری ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوی بندیزونه دي ژر تر ژره ختم سي نو مړي زیاته کړی چې د ترون کولو په لار کې داسې خند نسته چې لمنځه یو نوړل سي خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو شه معیاري تړون ده برخه د روس د بارني چارو مرستيال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د ایران او د نړۍ د نورو شپږ طاقتونو ترمنځ خبرې اترې مشکلي مرحله ته داخلي شوی دي نن په اوفا ښار کې د بریکس سرمشریزي په څنډه کې د خبرو پر وخت ریاب کوفول شپږ واړه هیوادونو پر هغو وړاندیزونو کار کوي چې د تهران لخوا ورکړل شوي دي. پرون ایران ویلي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د حل نورې نوې لارې تجویز کړي دي، خو غربي هیوادونه وایي دوی له ایران سره یو خبره وویل له ایرانه داسې یوه خبره نه ده ترلاسه کړې چې نوې وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات ختم کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ دواړه پرون د روس او د وفا ښار ته رسیدلي چې د شنګهای د همکاري د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي چینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نسته چې دوی کولای سي ټولې موجوده ستونزې هوارې کړي. د روس ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر شرانو سره دوړخیزه غونډې وکړي. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبی افریقا، روس او چین شامل دي او د شنګهای د همکاري په سازمان کې پر چین او روس سربیره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل د بالکان هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې په اروپای ټولنه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر مسوی ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته د ورځنی رسمي سفر پیل کړی. نوموړی په تیرانا کې د البانیا له وزیر اعظم ایدی راما سره په ګډ خبر کانفرنس کې وویل زه درته ویلی سم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړې شي. انګیلا مرکل پرون په بلګراد کې له خپل سربیا سیال الکزانډر ووچیچ سره هم وکتل او ویل چې اروپایي ټولنه به له هنګري او د بالکان د لویدیځ له هیوادونو سره مرسته وکړي چې د کډوالو د ورتګ له مسلې سره مخامخ دي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم تاسو ته سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اغستل کیږي او په 102.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 105.25 روپۍ او په 105.50 روپۍ. یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.25 روپۍ او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 200.90 په 1 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، په بنو کې به 28 او 26 او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یوري د افغان حکومت هغه پلاوی چې روانه ونی د پاکستان په منځګړی توپ د افغان طالبانو له استاو سره د سولې خبري کړي. د خبرو د دغه لړۍ مخکې تک ته خوشبينه ده. خدای افغانستان د چارو یو پوه بیا دغه خبرو پاړه د افغان طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په ګوته کوي.
داسې بریښي چې د قطر دفتر یو طالبان دننه یو څه ملاحظات لري، خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی.
د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالی یوسفزای پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او هغه سره یې د پاغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو د حالت زار په اړه خبرې کړې دي. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي حکومت باید د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره قانون سازي وکړي.
لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی چایلډ لیبر ګراف هم لاندې راشي، دا چې سټریټ کرایم دی، سټریټ چلډرن دی، دا به کم شي.
او په بنو کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوال چې ټوله ټوله ورځ په سره لمر کې د راشن اخستلو لپاره په کتارونو کې ولاړ وي وای نور له دغه حالت په تنگ شوی دی.
مش خپل کلی ته ولاری و نه مشته درس نه نه بچار دی و نه مشته ری پی بچار دی خپل خړګي میرلی مشته بچار دی.
کشمیر نور رپورٹونو هم اوری هیله دال مشال رادیو سروسی. د د همولنې رپورت د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره ورستۍ مخامخ رسمي خبرې له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بولي. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې خبرو کې د عادلانه سولې پر اوستلو د خبرو په دوام او د دواړو لوریو د غوښتنو په مطرح کولو موافقه وشوه. د سولې د خبرو د پلاوی مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل افغان حکومت چمتو دی چې د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو په هرې غوښتنې بحث وکړي. صفي الله ستانکزی له کابله رپورټ راکوي.
د پاکستان په امریکا د افغان پلاوی او طالب استاجو ترمنځ وروستۍ مخامخ خبري ډېرې مهمې او د جګړې د ختمېدو لپاره هیلي بخونکې خودل شوې دي. د سولې د خبرو لپاره د افغان پلاوی مشر عزیز الله دین محمد د پنځمه پرز په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په دې خبرو کې په څلورو مهمو مسایلو موافقه وشوه. ښاغلی دین محمد ویل چې د سولې راوستل، د دواړو لوري د غوښتنو فهرست جوړول او لروژي وروسته بل پړاو خبري هغه څو چې دواړه خواوي پرې سلا شوې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ او رسمی مذاکرات د پروسی پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
له طالبانو سره د سولې په هدف په دې لومړۍ رسمي ناسته کې چې د چنګاښ په 15مه وشوه، د افغان حکومت په استازیتوب شپږو تنو او د طالبانو او حقاني شبکې په استازیتوب دریو تنو برخه اخیستې وه. د پنځمې پرسته د دې ناستې د لاسته راوړنو په هدف په جوړې شوې خبري غونډه کې د سولې مرکزیانو ټینګار وکړ چې د دغو ټولو هڅو هدف په افغانستان کې د جګړې ختمول دي. د سولې د خبرو د افغان پلاوی او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي وویل چې افغان حکومت د طالبانو په هرې یوې غوښتنې بحث او غور ته تیار دی.
موږ په یو نیک نیت او په یو ښه صلاحیت تلیواله ده. موږ هیڅ نه شرطونه نه ویږي. او که قانون اساسي بحث دی، که هر مسله دی، بحث تر سره کوو. هم په هغه چوکاټ کې بحث تر سره کوو چې دا بحث دی او پروسې ته ورسیږي. هر مسله چې دی غواړي موږ حاضر یو چې دې پر بحث وکړو. کدی غواړي چې بندیان ورې لکو، موږ بندیان ورې لکو. هم دلته باید تضمین وي چې دغه بندي سبا نه ځي د یو بې ګناه سړی شهید کړي.
خغلی کرزی ویل چې په دې ناسته کې د افغاني طالبانو د تحریک د مرستیال مولا اختر محمد منصور له دغو استازو سره هم درز بحث وشو چې د اختر په ورځو کې دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. د سولې په هدف تر دې مخکې په ناروی، قطر، اماراتو، عربستان او چین کې غیر رسمي ناستې شوې، خو دا ځل نړیوالو او کوربه پاکستان تود هرکلی ترې کړی دی. د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی ډاډ ورکړ چې په دغو رسمي خبرو کې د ښځو حقونه خوندي پاتې کیږي. دغه پلاوی یو غړي فیض الله زکی ویل که طالبان د اساسي قانون تعدیل غواړي، افغان حکومت به په هیڅ وجه په ځینو فصلونو کې بحث ورسره ونه کړي. دې ته په کتو چې دا ځل د سولې له خبرو پاکستاني چارواکو ملاتړ کړی، دا هیواد تل تورن شوی چې رښتینی همکاري نه لري. خو افغان پلاوی ډاډ ورکوي چې دا خبرې تر مخکینه یو توپیر لري او هیله مندي شته چې پاکستان خپل کوربهتوب جاري وساتي. یو شمېر کارپوهان د سولې له دغو خبرو د امریکا او چین نظارتي رول ته په کتو هیله مندي چې دا ځل پاکستان پرې نه خودل شي چې دوګونی رول ولوبوي او په هر پلمه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ناامنیو ته لمن ووهي.
له کابل اعظم خبريال صفي الله ستانکزی و پاکستان وای د افغان حکومت او طالبان طالب پلاو ترمنز د سولې د خبرو لومړنی پړاو د پنجاب په مری خار کې سر ته رسیدلی. بلخو افغان طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د ټولو خارجي او داخلي سیاسي چارو مسولیت یوازې په قطر کې د دوی سیاسي دفتر تر سپارل شوی دی. دا چې د سیمې د چارو پوهان د افغانستان د سولې د خبرو د نوې لړۍ ته څومره ارزښت ورکوي په اسلام آباد کې به د احمد الله په رپورت کې وورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او سیمایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر لخوا جاری شوی بیان په خپل ځای، خو مذاکرات شروع کېدل یو مهم پرمختګ دی.
دا مذاکرات شروع کول ډیر ګران کار دی. اوس بل خبره چې څوک مذاکرات کوي او څوک پکې نشته، دې مسلې به حل راوخل غواړي. خو دا خبره خو واضحه ده چې کوم طالبانو مشران دغه مذاکراتو کې شامل وو، دا مهم کسان دي. طالبانو فیصله کړی و د یو سیاسي کمیشن دغه قطر کې د ټول سیاسي مذاکرات هغه کوي، هغه دې مذاکراتو کې شامل نه وو. هغه په خپل مشران باندې چا چې خبرې کړي مړي کې څو تنقید نه کړي، دا څه معلومي دي چې هغه خپګان لري چې هغه خبر نو یا هغه دعوت شوی نو په مذاکرات شروع شوی دی. ممکن ده چې د روسو هغه پکې هم شامل شي.
د عوامي نېشنل ګوند په خوانه سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې د مذاکراتو نه خوشبينه نه يم، ځکه چې وړاندې هم د دوه ډلو ترمنځ خبرې اترې شوې دي کیږي خو څه مثبت نتایج نه دی راوتلي.
پته یاله ولګي چې کله په افغانستان کې ویلي توې دل بد شي کبیر دا به بیا شي وخت روانه ووي. افغانستان کې تیر نو سپیزل شو کالو کې کافی تبدیلی راغلي دي. یو ریاستي نظام دی پارلمان دی طالبان بل طرف ته دي هغه جنګي ډله ده هېڅ سیاسي قوت په توګه موجود نه دي. هغه د خپل جنګي قوت نه فایده اخلي او کوشش کوي چې په دې جنګي زور سره ځینې خبرې په افغانستان په دولت پورې ومني. نو دا ډېر پیچیده او خطرناک صورتحال دی. دا خبرې خو هله کېدی دي چې خلک یو بل ته وښکته کړي.
د یادونې ده چې د مری مذاکراتو نه وړاندې د روان کال په مئی میاشت کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ غیر رسمي لومبه پړاو د چین په اورمچی ښار کې شوی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ په اسلام آباد کې د ترسره شوو خبرو او د هغو د ممکنه پایلو په اړه په افغانستان او پاکستان کې بحثونه ګرم شوي دي. پر همدغه موضوع د مشال ریډیو خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره خبرې کړې دي او لاغې د دغه نوي پرمختګ په اړه د هغه نظر پوښتل دي. یوسفزي وای
ټولو اهم جز همدغه دی چې طالبان د خپل یو ډیر جوور او هغه موقف نه چې ډیر لس کال نور باندې ولاړ وو د غینه پشا شوی دی یا په غوی باندې نظر ثانی کړی دی او افغان حکومت سره مخامخ خبرې کړي دي. او دویم مهمه خبره دا ده چې دا په اسلام آباد کې شوی دی او ټول خلک په دې باور لري چې طالبانو څومره چې مهم مشران دي هغه په پاکستان کې پر شوی دي په پاکستان کې وسیږي او پاکستان یو ډول دی غوی
څه سمي سوزي سه هم پروند د طالبانو د قطر د دفتر نه یو پیغام هم خبر شوی کو ګورو یو ډیپلوماټیک ژبه پاغي کې استعمال شوی و چې نه خو په واضحه دا ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو حمایت کوي او نو ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو مخالفت کوي. تاسو څه فکر کوي چې د قطر د طالبانو دفتر په دې خبرو اترو په حواله سره څه دریز دی؟
کتر دا دی چې قطر دفتر چې طالبانو ور تخپل یو سیاسي دفتر وایي دغه مذاکرات ته څوک نه دی راغلي او د دې اولاد چې په کله هم دا د خبرې کېدلې نو د طالبانو رسمي چې کوم ویندویان دي یا سپوکسمنان دي غوی به د غیر انکار وکړو نو خبره به خلاص شوله. خو دا زم دا ښکاری چې د قطر دفتر خپل ځای غوی انکار کړی دی یا انکار نه دی کړی او ډیر په خاص الفاظو د دې په اړه باندې خبره کړې ده. خو بنیادی خبره دا چې طالبانو چې کوم مرکزی ویندویان دي څو غي په دې باندې دا سرګند خبره نه ده کړې او د انکار نه دی کړی. نو دا چې بری کې چې د قطر دفتر یو دننه طالبان دننه یو څه ملاحظات لري خو د قطر دفتر هم د کوټه شورا ته جواب دی او کله کوټه شورا دا خبره پر مخ بیايي او څنګه چې ښکاری په دې خبرو کې چې کوم کسان ګډون کوي هغه د طالبانو دا وخت ټولو سرکړه کسان دي او مهم کسان دي او کله د قطر دفتر کسانو سره مشرانو سره مقایسه کو نو د غوی نه د خلکو جهادي سابقه او د طالبي سابقه لوړه ده. زه په خیال د غوی دا بیان چې د دې یو ډول کنفیوژن پیدا کړی دی او زه اوس هم ویل شم چې د کوټه شورا هم د طالبانو چې کوم دا وخت ملا عمر نه وروسته کوم مشر دی اختر محمد منصور افند هغه تر واک لاندې دی د غوی خبرې نه نشي تیرېدلی.
سمې سپ تاسو د کوټه شورا او د قطر د دفتر خبرو کنو ک په اسانه ټکو کې مونږ ته وایي چې د کوټه شورا او د قطر په دفتر کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې په یو حکومت کې د خارجه چارو وزارت وي او ټول حکومت بل طرف ته وي نو زما په خیال دا د دوی یو څه پخواني ډیپلوماتان دي او د طالبانو ځینې هغه مشران دي چې هغه په طالب وخت کې په نظام کې خو موجود وو خو داسې ډېر اثر رسوخ والا کسان نه وو. نو زما په خیال دا د طالبانو د کوټه شورا یو څانګه ده یو برانچ ده چې په قطر کې کار کوي هغوی ته سیاسي دفتر وایي.
سمې صاحب لنډ راته ووایه چې که دا خبرې اترې پر مخ ځي او لکه څنګه چې د پاکستان د حکومت په بیانیه کې ویل شوي دي چې د روژې وروسته به د مذاکراتو یو بل دور هم کیږي نو داسې یو اقدام تاسو ته په نظر راځي چې ګنې په افغانستان کې به د جنگ بندی طرف ته هم خبر اولاړ شي؟
زما په خیال جنگ بندی اوس په وخت اولاند ده او ډیر داس مسائل دي چې دغه په حدود 4 ټاکلو باندې باید خبرې وشي. اوس پوری خبرې په انتهایی ابتدایي مراحلو کې دي او زما په خیال جنگ بندی امکان لري خو په هغه صورت کې چې یو بل اعتماد کې اضافه راشي او دواړه په دې فکر وکړي چې واقعا هم دا خبرې سنجیده دي او یو طرف ته روان دي.
د پاکستان په منځګړی توپ د افغانستان د افغان حکومت او افغان طالبانو د استادو ترمنځ د شویو خبرو په اړه مو د افغانستان لچا د چارو لپو او خبريال سمي يوسفزي سره د داوود خټک مرکا اوریده
د سولې پر لو
یو ناڅه په درزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
له پیمې ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن نن د غصوبی یو وزیر ضیاء الله پریده د درغله په تور ونیو د یادې ادارې یو لړپوړی چارواکی کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل د مدنیاتو د غصوبی وزیر د قانونو کیندلو ټیکو په ورکولو کې قانوني اصول ندی مراد کړي او هم په خپل محکمه کې د خلکو برتی کولو پر سر لاغو پیسې اخستی دي له پیښوره غلام غوس رپورټ راکوي
د لړکی د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن یو لړپوړی چارواکی کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو صوبایي وزیر د قدرتۍ زیرمو په ټیکو ورکولو کې د اربونو روپو د درغلو په تور او په خپل محکمه کې د غیر قانوني برتیانو په تور نیولې ده
اجیده باندې دی الزاماتو پروټیکشن ټو د الیګل ماینینګ کرپشن میس اپروپریشن ایررېګولریټیز نو چې دا ټول راځي کې نو بیلین ان میلیون لاسز ټو د پښتونخوا گورنمنت ها دا لا مونږ ایگزیکټ فګر تاسو نه شو ورکولې خو ډیر زیات دا مایننګ دا یو یو زی په کرونونو ربونو روپو بیسیکلی ما مخیل ایریا دا بیا ابتاباد ایریا دا تنگی ایریا دا چارخدی دا ماینر منرزی مطلب دا دی چې دو کالو راځي دا ایس پالیسی نو په ډاکه زم روانو
یاد دی وی چې د دین وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتۍ زیرمو راويستلو یوې چاینی شخصي کمپنۍ هم د مدنیاتو د صوبایي وزیر ضیاء الله اپریدی په ځد یو خبری کانفرنس هم کړی وو او د یادی کمپنۍ مشر جانګپو هم په ضیاء الله اپریدی دا تور لګولې وو چې یاد صوبایي وزیر رانه د خپلو ټیکو جاری ساتلو لپاره پیسې غواړي کرنل سیف الله مشال ریډیو ته وویل چې ضیاء الله اپریدی به د جمعې په ورځ عدالت ته وړاندې کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو نیب یا قومی احتساب بیورو د پاکستان سپریم کورٹ ته شاوخوا یو نیم سل کیسونه وړي دي چې پکې د هیواد په نوم یالو سیاستوالو د اربونو روپو د ترغلو تورونه لګول شوې دي په دغه اړه نور ورو له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې
قومی احتساب بیورو یا نیب د وزیر اعظم نواز شریف په شمول د لوی لوی سیاستدانانو د درغلي متعلق یو رپورت جمع کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې نواز شریف په رایوند کې په سرکاري خرڅ خپل کور ته سړک جوړ کړي او په دغه سړک 2.5 کروڑ روپۍ لګښت راغلی وو او دا شنی په ایفایې کې غیر قانوني برتیانې هم کړې دي د دې تر څنګ رپورت کې ویل شوی دی چې پخوانی صدر آصف علي زرداری د 2.5 ارب روپو او 2.5 کروڑ ډالر غیر قانوني اساسي جوړې کړې دي سربیر په پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا گیلانی او په پرویز اشرف او دارنګ په افتاب احمد خان شیرپاو د پنجاب په وزیر اعلی میا شاباش شریف د بلوچستان په پخوانی وزیر اعلی اسلم رئیسانی په چودری پرویز الهی د خزانه په وفاقي وزیر اسحاق ډار او په نور یوشمیر سیاستدانانو هم د درغلي تورونه لګولې شوې دي د سیاسي او قانوني چارو تزیاکاران د نیب د رپورت او سیاستوالو د درغلو په اړه سوي کلچ مشال ریډیو د قانوني او سیاسي چارو تزیاکار افتخار گیلانی باندې نو پختل نو هغه وی کچری دا تورونه په دې خلکو ثابت شو نو د دینه به د ملک جمهوریت او سیاست تر ډیر نقصان ورسی. په دې بل پلو وفاقی حکومت د نیب دا تورونه مسترد کړی دی او وای چې 15 کال وروسته نیب ته دا معاملہ را یاد شوا. په دې اړه د اطلاعات او وفاقی وزیر پرویز رشید د شورو پورس په اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې وی
99 میں الزام لگایا گیا اور اب 2015
ہے. دا الزام پا کال 1999 کی لگولے شوے دے او اس کال 2015 سم دے نو پا 15 کالو کی نیب خپل دا الزام عدالت تا ہم ندے وڑے. دا چاپا زد مقدمہ چلول یا سزا ورکول خلر خبر دا صرف دا مقدمے کاروائی ہم ندے شروع کرے
کاروائی بھی شروع نہیں کر سکی نیب.
یاد دیوی چی دا پنجاب وزیر اعلی شہباز شریف ہم یو خبری کانفرنس کی دا نیب دا تورونا رد کری دی او ویلی دی چی دوی تر اوسا پوری 15 اربا 2 کروڑ 80 لاکھ روپئے بینکوں تا د ٹکسن پمت کی ورکڑی دی. سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط ہے کہ جن دہشتگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو
زینہ دیرا سخت روانی تیرا یہ ہر چکے
دوستوں کا مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو د تعلیم د ماشومانو د تعلیم نړیواله مبارزه د سوات ملاله یوسفزای پرون د ناروی په سرخار اوسلو کې تر یوې تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې په تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کم عمره ودونو د مخنیوي په اړه لاغه سره خبرې کړې دي. ملاله له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم کړې ده. په دې اړه تفصیل ورو د اسلام آباد نه د رابی اکرم خان پر رپورټ کې.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروی په ښار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سره پس خپل وړومبې باقاعده ملاقات کړې دي. د پاکستان سرکاري ټي یو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف اوویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پر عزم دی او حکومت د زنانو ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم دا هم اوویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پر عزم دی او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملاله فنډ پاڼه د له دخلی لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلي اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موخه ملاله یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړ شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اوویل خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې 19 کلنې ملاله یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقعه نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو 8 ورځو خرج دی د ماشومانو د 12 کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملی کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډول کې د ماشومانو د حقوقو یو کارپوه خالد محمود وایي
تاسو د فیډرل بجټ وګوري هغه کې اډوکیشن بجټ وګوري بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري بیا د نور بجټ تاسو وګوري د تاسې د صوبایین تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی خو زما ته نه ښکاري چې لکه حکومت چې دی هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی ووټ اغستې او په کوم خبره باندې او چېره موږ به پرایورټی باندې به اډوکیشن موږ
د ماشومانو د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئنده خبره کوي چې هر ماشوم ته به وړیا تعلیم ورکړي کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمته وګړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړو کې عمر ودونو په شمیره کې هم کمواله راتلی شي.
آرټیکل 25 د کانسټیټیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې د 5 کاله تر 14 کاله پورې دی هغه ته به مفت او لازمي تعلیم ورکړي کیږي. صرف نن نه دا وعده نشه دا 2010 2010 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی او دا حکومت دا وعده کړې ده، نو دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي. لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی نو ستاسو چایلډ لیبر ګراف هم ایټ لیست بره تلو په ځای به په ځای ودرېږي یا به لاندې راشي، دا چې سټریټ کرایم دی سټریټ چلډرن دي دا به کم شي.
واضح دي ملاله یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملاله یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
پنځنی بجې کېدونکي د اوریدونکو د عبدالحی کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن په ورځ د پاکستان په ملي ښارګوټ کې شوی مخامخ رسمي خبري له لاسه راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د دې پلاوی مشر عزیز الله محمد دن په کابل کې خبرې لټول چې له طالب استازو سره په څلور مسلو خبرې وشوې. پر دې موقع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر احمد کرزي وویل چې په ناسته کې له طالب استازو سره پر دا خبره هم بحث وشو چې د اختر په موقع به دواړه غاړې له تاوتریخوالي لاس اخلي. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د معدنیت وزیر د اخلاق پتور نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله مشال ډول چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي زیولا پیدا نن د اربونو روپیو په کرپشن کې نیولې دی. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګري په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د ادارې په تازه رپورټ کې راغلي چې سږ کال په لومړنۍ شپږ میاشتو کې د ترګري 118 پیښه شوي چې په کې د درویشت پولیس په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی سره لیدلې دي. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ناروی په پلازمینه اوسلو کې ملالی یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه وکړي نو د دغه حکومت به ملاتړ وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشري نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغان پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي غواړي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي.
لن خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په مری کې په امن مذاکرات لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري، نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د خو اړیکو د دوامدار ساتل لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بی ځایه تورونو لګولو څخه ډډه کول وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ، بدامنۍ، تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثر کیږي، نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغان افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي، ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی، نو دواړو ډلو لپاره کار دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅه وکړي او داسې غوښتنې دې نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې قومي احتساب بیورو په ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او
په رپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداري د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف چودھری شجاعت حسین د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپاڼه لیکي چې دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تر څو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې دی چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قومي ادارې دې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو گارڈین رسپانې د پاکستان په منځګړی توپ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل شوې لړۍ او دی هیل نومي او امریکایي په پانه بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د نفوذ زیاتې دا پاړه لیکنه خبرې کړې دي چې تفصیل به لما هارون بچاوري. د گارڈین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړی توپ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیلې پیدا کړې. دا پر دې سربیره ده چې په دې وروستیو کې کابل د دوو ځانمرګي بریدونو شاهد واوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېزتوب مخه ونیسي په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. پلیکنه کې د یو پاکستانی شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راغستل شوې چې ویلي دی ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکول شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي ویبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوي. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي موږ ته دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یادې ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوا نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له یو امریکایي ټلویزیون چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په یونان کې لروان مالی بحران سره سره د بالکان هغه هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. نوموړي پرون د البانیا په مرکز تیرانا کې دا څرګندونې کړې چې جزئیات به یې له فرښتې جلال زیب وړو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون البانیا او سربیا ته چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې کوي تللې وه. په یونان کې روان مالی بحران په اروپایي اتحادیه کې د دې هیوادو غړیتوب ته خنډ پېښ کړی دی، خو مرکل ډاډ ورکړ چې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځند نه کیږي. مرکل پرون د سربیا له صدر اعظم الکساندر ووچیچ سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د هیواد ته د روانو غیر قانوني کډوالو لامل د ستونزو په حل کې به مرسته ورسره وکړي. مرکل پرون په بلګراد کې خبري اعلان ته وویل
Das heutige Regime, so wie wir es haben, geht nicht mehr.
د اروپایي اتحادیه موجود پلانونه نور کار نه کوي. سربیا د غیر قانوني کډوالو له امله تر ډیر فشار لاندې ده، خو هنګري هم ستونزې لري. هنګري کوچنی هیواد دی چې اوس هم 6000 کډوال پکې نشتی. نو د دې هیواد سره هم باید مرسته وشي. د جرمني صدر اعظم د سربیا د صدر اعظم ستاینه وکړه چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د روسي ملت پالو د کلک مخالفت سره د اقتصادي سپما لپاره د پرورکونکو هیوادو وړاندیزونه منلي دي. انګیلا مرکل پرون وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ستونزو د حل لپاره ګډې هڅې وکړي او د یو بل څخه مخوانه اړوي.
Wir haben aber festgestellt in den letzten Wochen muss man sagen, das hat sich zwischen Juni und Juli noch mal total verschoben.
پاورسیونو یو کې مشته څرګند سوي چې د کډوالو شمیر زیات شوی او کډوال زیات د بالکان د لویدیځو هیوادولو لاري راځي. دا په دې معنی ده چې موږ باید د دغو هیوادو سره مرسته وکړو. د یو بل لپاره د دروازو په بندولو کې ګټه نشته. موږ د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره نږدې ارتباط ته او ډیرو نږدو خبرو ته ضرورت لرو. د جرمني صدر اعظم پرون په تیرانا کې هم د البانیا د صدر اعظم سره وکتل او د هغه سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د بالکان د یو شمیر هیوادو د غړیتوب لپاره به غیر ضروری ځنډ او ستونزې نه کیږي. انګیلا مرکل نن سره یو ته دي. مرکل په داسې حال کې د بالکان هیوادو ته ډاډ ورکړی چې د یونان اقتصادي بحران به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر هڅو اغیز نه کوي چې د یونان ټول بانکونه به د راتلونکي دوشنبه تر ورځې تړلي وي. د یونان د مالی وزارت پرون خلکو ته اعلان وکړ چې له خپلو بانکي حسابونو څخه په ورځ کې د یوازې 200 یورو د استلو حق لري. په یونان کې بانکونه د جون په 19مه وتړل شول.
دا ماشاله ډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته تللی دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت به له دې موقع ښه ګټه واخلي. له کابله یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغه غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغه مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه په همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په څه کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15300 شپېته، 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات ہوگا اور دلائی سے.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره جوړې ادارې د روان کال د اولنیو شپږو میاشتو په خپل رپورټ کې ویلي چې د تیرو کلونو پرتله په صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې تر 59% پورې کمی راغلی دی. کتونکي بیا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ عملیات د صوبې په امنیتي وضعیت کې د رپورټ شوي خوالي تر شا د یوه عمده لامل په توګه یادوي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا ترهګر پس د خیبر پختونخوا صوبای ادارې یا کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ پور شوی رپورټ تر مخه روان کال لومبه شپږ میاشتو کې یو دیرش د ترهګر پیښې شوې دي چې د تیرو کلونو په نسبت 66% کمی دي. بلخوا د دفاعي چارو کارپو پخوانی پوځي افسر ریټایر بریګیډیر اسد منیر وایي چې قبایلي سیمو او په خصوصي توګه شمالي وزیرستان کې کم پوځي عملیات شوي دي دا داغې حسرات دي، خو ولې دغه خلک په مکمله توګه نه دي ختم شوي او تیر کال په 16 دسمبر چې د آرمی پبلک سکول کې کومه خونړۍ پیښه شوې وه هغه شانتې پیخه بیا هم دوی کولی شي.
وجہ دا ده چې د شمالي وزیرستان اپریشن د بل د تیرا کې چې دغه شو الته نه به درک کوو دا پورا پاکستان کې کمی رااله او دې کې به کخیری نور کمی مرازی دې به کمزوري شوې دي، خو هغه شانتي به حادثي کوم چې 14 دسمبر باندې شوې دا سي واقعیت نورم کې دی شي دا بالکل خوري نه دي ختم کنه خري صلاحيت کم شوه دي خدا مګړې چې دا به بالکل ختم شي نو دا سي لږ ډیر واقعیت پکې شي.
بلخوا خیبر پختونخوا کې تیر واکمن ګوند او موجوده صوبای حکومت کې مخالف ډلې عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری می افتخار حسین وایي چې په ملک کې پړومبي ځل په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد صحیح عملیات شوي دي نو ځکه دغه پیښو کې کمی راغلی دی.
په وزیرستان کې اپریشن شوی دی، داسې اپریشن د دې نه مخکې چرته نو شوی، نو په دې لحاظ باندې چې کوم دی دلته پرشر هم کم شوی دی او بیا زمونږ مطلب چې څه دهشتګردو نو هغه تښتېدلي دي او څه پکې چې کوم دی لومړی شوي دي او د ټول نه پکې واضح خبره دا ده چې په شام کې چې کوم دی نو داعش خپله چې کومه برتي کوله نو تقریبا د 20,000 پورې کسان چې کوم دی د دې ځینه تللي دي، ډېر خلک چې کوم دی نو هغه پنجاب ته هم تللي دي ځکه چې د پیدا دی مرکز په حقیقت کې اون او هغه په پنجاب کې دی.
نوموړي زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو سره سره د ترهګرې په ضد جنگ په سیاسي میدان هم کله دغه سوچ او فکر مقابله وشي نو د وسلوالو ختمول به نور هم اسان شي. د پامل دا چې د کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ رپورټ تر مخه روان کال کې 2,000 نه سیوا د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې د ورانکارو په ضد چاپې وهلې وي چې په زرګونو ورانکار یې نیولي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
اوریدن کو د شمالي وزیرستان به کور کلشي وی خلک چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر د خپل کورونو ته بیرته ولیږي. د روژې په میاشت کې د راشن تر لاسه کولو لپاره په کټارونو کې ولاړ د کډوال شکایت کوي چې په سرل مرکز د خیمو له ژوند ستړي شوی دي. د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر په دغه اړه موږ ته دا رپورت را لیکلی دی.
د امیر علي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې دا ورځې مهال راشن تر لاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ و مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپل سیمو ته دې واپس ولېږي.
مو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ خپل کلي ته ولاړی و نه میشته د راشن نه په چار دي و نه میشته ری پی په چار دي دا لري وکړی لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوي مرغانه په خپل خړګي میرلی میشته په چار دو خپل درې چې میشته بیو لګی میشته تان بی په چار ده خو نه دا یره ترې شګې میشته په ترې شګې چې غرمور تکړلې اره رادو دا خلک تی د کې دي سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر تا باندې مینو یاره چې خپل کلی خپل خړګي میرلی می یورلی دلی نه وی چې نه رته کوم یا د ډېر په خپا مو دی چې خړاګي میر لیا چې اور لیدل یا وای.
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی سو خپل سیمه ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي.
ویلوړي پلان شهدا بډا ګون ویلوړ دی وډا کسون ویلوړ دی د چا سره دا غم نشتا د وطن سره میش دام را مینا دو چې میشته نه راشن په چار دا میشته نه پیسې په چار دی میشته نه غاټه په چار دی میشته خپل تعلیم په چار دا میشته خپل وطن په چار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشول کاسینا پته شول سکولینا پته شول ارچنا دولته په کېر شه د یو کا سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول د فیس دا کول مخانوی نه کولین ازوت شي میشته خپل وطن ازوت شي
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علی هم د خپل وطن تللو په ارمان دی او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي.
میر حکومت ته دا اپیل کی نو شریف کی راحیل شریف چې میر د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میر دا غار شرینه پچار دی نه مری پی پچار دی نه متړی پچار دی میر خپل وطن پچار دا چې دا غر مې و دا غا غته خلق دوله دله تشتی په دره شنه پسه څه مې میر بیان کی هر صاحب پوتې جا صاحب خاتم خپل کلا خپل وطن میر غوري.
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لکابلا قریبا لس لک خلق بے کور شوی چې زیاتره د بنو او خوښا کې میشته دي. دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شو یو سیمو ته ستانه کړي. په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیلې کډوالو واپسی شروع شوې چې د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره ایف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د ای د قبیلې څلور پاسه زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روانې میاشتې اول نیټې نه یې واپسي شروع شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخه م لاړه لوپټه م لاړه چپل م لاړه
کله موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د پشکال بارانونو له وجې له سیلابونو د بچ کېدو احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړی دی. ادارې ویلي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو د مخنیوي او مرستندویو کارونو لپاره چمتووالی لري. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاری شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولې متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته موږ ایشو کړی دی چې روان چې مونسون بارانونه دي محکمه موسمیات ولې موږ تداویل یو جولای د تیمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې موږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطالعه کړي دي چې هغې د حفاظتي اقدامات واخلي خلک ته انفارم کړي. موږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې د اړوندې چې کوم فوکس واغه هزاره ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شان دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او د دې علاوه په ضلع کې هم د دوی څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
موږ هم په صوبایي سطح باندې مکمل تیار یو هر قسمه سچویشن ته. د هغې نه علاوه ډسټرکټو کې هم هر قسمه چې کوم سچویشن دی هغې لپاره ډسټرکټ هم تیاری دي. موږ د دې لپاره د منصوبه بندي او پلاننګ ورک دی هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلي تر جون پورې جون کې دا کمپلیټ شي. زموږ چې کوم مونسون کنټیجنسي پلاننګ دی بل کمپلیټ دی او صوبایي حکومت موږ ته هم فنډس هم راکړي دي لکه په فنډس هم داسې کمی نشته.
نوموړي ویلي چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دین علاوه د خیبر پختونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریس کې 1122 هم چمتو کړی شوی دا. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څنګه تیار کړی ده او د تیزو بارانونو یا په سیلونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ډی ایم ای کوم الرټ جاری کړی دی کې ریس 1122 ته هم الرټ راغلی دی. دا غې د پاره زمون کسان الرټ دي. موږ امبولانسز دې د پاره ورکس کړی دي چې 10 امبولانسز بده شي چې هغه به اونلي دې شي د پاره د استعمالېږي. 400 پلس چې کوم اهلکاران دي د پاره تیار دي. ریس 1122 دې شي د پاره چې دې ډېر یو باقاعده محکمه جوړه کړې زمون محکمې کې دنده چې هغه تل چې دې نو وبو سره سیلاب سره دې سره چې دې نو دا غې تعلق دی.
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان سرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غور جسمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کوم شروع شوې ده ټول میاش په تر دمه دمه پورې دوام لري. ملخوا سندونو سره جخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د روژې مبارکه میاشت دغه عبادت د فضیلتونو په اړه د ډاکټر میراج الاسلام ضیا چې د یو دینی عالم دی خبرې تاسو ته ورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب کومه تلګوي چې په کوم سیزونه حیا حالت داسې چې روژه پکې نه نیول پکاري په کوم خبرو دا ماتيږي.
روژه خو هر مسلمان عاقل بالغ سړی بنسي. عاقل بالغ مطلب دی چې په لیونی روژه نشته بل مقیم او صحتمند. دا شرایط دی. مقیم دیتے ہو جی سڑے پر سفر کی نہیں اور صحت مند دیتے ہو جی سڑے بیمار نہیں. تو بیمار ہے بیا قسموں دی یو سرے سیریس بیماری ابدی بیماری بل عارضی طور سر درد راشی ٹوخے تب ٹوخے راشی نو چکلا بیماری سیریس ہی اور ڈاکٹر بیا دا ریکمینڈ کی جدا دے روزے نہیں سی نو بیا پکار دادا کہ سڑے دا ڈاکٹر پر مشورہ مانے عمل ہو کی جی اسلام دادا اللہ دین دے دا اللہ دین رحمت تے زحمت نہ دیں درشانت کی وسڑے پر سفر باندی کورنا باہر تلی لری دا غیخ پل حدود دی لیمیٹس دیم دا گرنگ اگر تبیا دا روجی دننی ولو اجازت امشتا اگر چی روجی نی ولو لزیاد پر دیم دا گرنگی چی کمی زنانا بیماری نو اغیبا روجی نسی رستو بازی دا سی زنانای چی اغی پریگننٹی حاملی یا ماشومانو لپی ورکی نو اغی کی امتا سگور دا ڈاکٹر رائے تا گور ہے یہ خو اسے سڑے مطلب جی پدی کی گورا نیت صدق دیر ضروری شی دے پا اسلام کی ممکن نفاق دیر زیادت ہے یعنی منافقت مانا کو رشتین والی بکو نو کہ او سڑے بازے سڑے اسے دا منزے پا مانا تاری خوری کنا اگا روجہ ننی سی خام خا یا ڈاکٹر سٹیم پہ زان لکتلی یا اسی ماتا ڈاکٹر بولی دی چیارا تا ٹھیک نہیں ہے لیکن دا خو بیا منافق ہے تو خو بیا مسلمان نہیں نو دا سے قسم خبر نام واقعی چی سڑے پر رشتیا سڑی تا ضرورتی زنانا تا ضرورتی دے پر تکلیف کے وہ ڈاکٹر ہوتا ہوئی نو یقیناً اللہ پاک غفور الرحیم دے 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 روجے نہیں سی خدا دی مطلب دا نہیں چھے بیا بے قضا نہ روڑی قضا بے روڑی البتہ آگا صورت کے با کہ وہ زنانا دا یا یو ناری دا آگا تمہنگ شیخ فانی ہوئی ہوں چاہا دیر زیاد عمر تیر شوئی 70+ یا 60+ ہی ہو جی صحت خرابی دا صحت تا کنڈیشن خبری اور روجے نشی نہیں ہوئے نو دی دے روجے نہیں سی دی دی بیا فدیہ ور گئی دے دے پر اجازت شتا دے روزہ پہی روانے کے سڑے خوراک کا کوکی پہی روانے نو روزہ نہ ماتے گی باقی سڑی مانے الٹے ہو لگی یا دے انجیکشن دا سی انجیکشن چی اگر دا رکھ کے لگی نو دوڑو سر روزہ ماتے گی
دیر خلق داو جی پستر گو کیا وقت دا رو چولو سرم سر
نا 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 دے سر فرق نہ پرزے گی ستر گو تو رولو سرم فرق نہ پرزے گی مسواک و حل سر روزہ نہ ماتے گی بلکہ مسواک و حل سنت تے چی سڑے ہوئی
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن قدروان خبرونی د پای شی بی دی د عبدالحی کاکړ نبا د خبرونو لنډی سوور
د سولی د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن په پرځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکی بللې دي. د دې پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبرالان ټول چې له طالب استاذ سره په څلور مسلو خبري کړې دي. او په دې موقع د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزي ویلي چې په ناسته کې له طالب استاذ سره دا خبره هم بحث وشو چې د اختر په موقع به دواړه غاړي له تاوتریخوالي لاس اخلي. د پاکستان د احتساب ادارې نیب د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو وزیر د غلا په تور نیولی دی. د خیبر پښتونخوا د احتساب کمیشن یو لوړ پوړي چارواکي کرنل سیف الله نن مشاره ویټول چې د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي ضیاء الله افریدی نن نیولی او سبا له عدالت کې حاضر کړل شي. د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګری په کچه 65% کمی راغلی دی. د ادارې تازه رپورټ وایي چې سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د ترګری 163 پیښې شوې چې پکې د درویشت پولیسو ګډون درې 65 کسانو وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملالی یوسفزۍ سره لیدلی دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې ملالی یوسفزۍ ته وویل چې که چیرې دا د پاکستان د تلو پرېکړه وکړي نو د ده حکومت به یې ملاتړ وکړي. د شنګهای همکاري سازمان د ورځنۍ سرمشري نن د روس په فا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې د پاکستاني پلاوي مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغان پلاوي مشري اشرف غني کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي ماسکو غواړي په ویانا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه زر تر زره ختم شي. نوموړي زیاته کړې چې د تړون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړو پرون د روس وفا ښار ته رسېدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس ډلې په سرمشریزه کې ګډون وکړي.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا عبد الحی کاکړ او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. د الله پامان.